السلام علیکم د مخام شپګ بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د مخمنه خبری مجلې اوریدو ترابولم د دینم سات خبرونه پترس کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د چین د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د کابل په مشریبه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پیکینګ مرسته وکړي افغان امنیتی مقامات د افغانستان لپاره د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې نومول شوی ویان دی نیولې ده نو رپورټونه هم لرو خو په سر کې له عصمت سروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د فرانسې د فرامنتی چارواکي وایي د ایران سرحدي ځواکونو په افغان کارګرو حمله کړې او 15 تنه وشلې اوکرين روسیې جرمني او فرانسې مشانو د اوکرين د سولې د موافقې تر هل لاسلیک کړ او د مصر یوې محکمې د الجزیره تلویزیون بندي خبريالان خوشی کړل د خبرونو تفصیل د فرامنتی چارواکي وایي چې ایرانی ځواکونو 15 تنه افغان کارګران وژلي 15 یې ټپیان کړي او لس نورې له ځان سره بیولې دي د فرا د امنی قمندانې سرپرست دلجان خاکریزی ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو افغان کارګرانو یو جسد دوی ته په لاس ورغلی خو نورې ایرانی ځواکونو له ځان سره وړي دي د فرا چارواکي وایي چې دغو افغانانو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې کار کاوه د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د لاجوردو د ډبرو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو جامع طرحه جوړ شي د جمهوریت ریاست د ویپانې لمخې امنیت شورا دغه پریکړه وروسته لدی وکړه چې پولیسو په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د ډبرو څلور شپېته موټرونه چې په غیر قانوني ډول انتقالېدل نیولې دي په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې د لاجوردو دغه ډبرې کوم ځای ته وړل کېدلې خو تر دې وړاندې داسې راپورونه خبره شوی چې د افغانستان ځینې قیمتي ډبرې گاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاق وړل کېږي د بریتانیا مشهور رستورانت مستر کارت په افغانستان کې خپل څنګه پرانیسته د رستورانت د نړۍ په ډیر شو هیوادونو کې څنګه لري او دا لومړی ځل دی چې په کابل کې هم فعالیت پیلوي په کابل کې دغه رستورانت مسؤول بشیر حلیم ازادي رادیو ته وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به په افغانستان کې دغه رستورانت نورې څنګه هم پرانیزي د اوکراین روسیې جرمني او فرانسې مشانو د بلاروس په مرکز مینس کې له 1400 ساعتونو خبرو وروسته د اوکراین د سولې د موافقې طرحه لاسلیک کړه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موافقه د فبروري له 15مې یعنی د یک شنبې ورځې د اوربان د پیلیدو د درنو وسلو د استلو او د امنیتي ساحې د جوړېدو غوښتنه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د درو نورو هیوادونو له مشانو سره له خبرو وروسته خبريالانو ته وویل موږ پر ډیرو شیانو موافقه وکړه فکر کوم لومړی موږ پر اوربان سلا وکړه چې د فبروري د 15 منټې له 12 بجو عملي کیږي ویل شوي چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک په سیمو کې د روسیې پلوي بیلتون غوښتونکو مشانو هم موافقه لاسلیک کړې ده پیترو پورشونکو وویل دا موافقه د بیلتون غوښتونکو له لوري نیول شویو سیمو ته خپلواکي نه ورکوي خو د اوکراین لپاره د 2015 تر پایه پر خپلو پولو د کنټرول یادونه کوي په موافقه کې د اوکراین له خاورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه هم شوې ده پورشونکو وویل په موافقه کې ویل شوي چې دواړه خواوې دې په درو ونیو کې ټول اسیران خوشی کړي د پیسو نړیوال صندوق او اوکراین د مالی ژغورنې د یو نوي پلان پر لومړنیو شرایطو جوړجاړی وکړ له دې جوړجاړي سره سم به اوکراین ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړی شي دا پیسې د هغو 3.5 میلیارد ډالر برخه دي چې د دغه کړکېچپلي هیواد ته په پام کې نیول شوی دي د پیسو د نړیوال صندوق رئیس کریستیان لیګارد نن وویل په د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړو د څلور کلن پکیج پر سر موافقه کړې ده د په بروکسل کې یو غونډې ته وویل دا پکیج 40 میلیارد ډالر دی ټول په څلورو کلونو کې ورکول کیږي دا موافقه باید د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس پلاوی لوري تایید شي د بسرحته خبريالانو د ملاتړ ټولنې په خپل کالنې ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه وویل تیر کال په نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته سخت زیان اوښتی او دلیل یې د اسلامي دولت او بوکو حرام په شان سخت دریځې ډلې دي. د بې پولي خبريالانو د ټولنې د 2015 کال په راپور کې ویل شوي چې تیر کال په 180 هیوادونو کې د معلوماتو د ازادیو 3019 سرغړونې شوي چې د وړم کال په پرتله په سلو کې 8 زیاتې دي. د مصر یوې محکمې د الجزیره تلویزیون خبریالان محمد فهمی او باهر محمد له 400 ورځو بند وروسته نن خوشې کړل، خو د هغوی دوسیه یې فسخ نه کړې. فهمی چې د کاناډا تبرې د نږدې 3.5 زره امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې شو، خو مصری باهر محمد بې ضمانت پرېښودل شو. دوی د دروغي راپورونو او له یوې تروریستي ډلې سره د مرستې په تور نیول شوي وو. مشهور ازبک خبریال خیرالله حامد اوف چې په 2010 میلادي کال کې له سخت دریځو ډلو سره د تار لرلو په تور بندي شوی و خوشې شو. حامد اوف ازادي رادیو تول په تاشکند ولایت کې د چرچقیق شارګي محکمې د خپل قید تر مودې مخکې پرون خوشی کړ. او د ګرجستان د کورونا چارو وزیر وایي چې د پلازمینې تبلیسی د شاروالۍ یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور نیولی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شاروالۍ د نظارتي خدماتو د ادارې رئیس په پلازمینه کې د یو هوټل جوړېدو ته د جواز ورکولو په بدل کې د 5000 ډالرو رشوت په تور نیول شوی دی.
له اسمت سروان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د کابل په مشرۍ بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې پیکینګ مرسته وکړي. د چارو کارپوهان د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم ګڼي.
چین کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري، بلکې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري.
افغان امنیتي مقامات وی د افغانستان لپاره د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې نومول شوی ویاند نیولې ده. د ولایتي شوراګانو لسګونو غړو د هغوی سلګونو پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په محلي ادارو د څارنې واک بیرته ورکړل شي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي د ولایت د ولایتي شورا د ټپي شوي غړي انګیزې شینواري روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي حکومت یې باید د درملنې لپاره بهر انتقال کړي.
د انفجار سره سم د دې دواړه په خېر ډېر قوي جراحت لیدلی چې وخت په بدبختانه قطع شوی ده او بل په غیر بګرانت یا بهر تک انتقال شي.
او دا هم ورته چې اوس ماشینونه هم پیشګوئی کوي. په نیوزیلند کې د پنتون په لابراتوار کې روبات ویلي چې د کرکټ نړیوال جام لوبه به دازل افغانستان ګټي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه د سهار لوو بجو د مخام تر وبجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د کابل په مشرۍ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پیکینګ مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته دا هم ویل چې نور هغه وخت رسیدلې چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، بے وزلی ورک شي او د بیا رغونې چارې په دې هیواد کې تیز شي. تفصیل احمد شي برورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پیکینګ به د افغانستان د حکومت او طالبانو د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړي. وینګ یې د اسلام آباد د سفر پر مهال دا خبر هم وکړه چې هیواد یې هیله لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخاصبات د پراخ بنسټه هر اړخیزې ملي روغې جوړې له لارې ممکن دی، داسې چې نړیوالې هم ملاتړ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سټی اعظم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره غیر خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان په سوله کې دای د پاکستان د مهمه ونډې پلوي کوي. وینګي بیا وویل او څنګه وخره رسیدلې دی چې په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې ناکراری پای ته ورسو او هلته فقر ختم کړو. زموږ لپاره په کار ده چې د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي بیا رغونې ملاتړ وکړو. موږ باور لرو چې روغه جوړه د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه او اساسي ونډه لري. پرته له څه شکه به په بیا رغونه کې پرمختګ او د فقر او نیستۍ د له منځه وړلو سره افغانستان د یوې ښې راتلونکي څښتن شي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د چین د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته په خبرو کې هغې درې اړخیزې غونډې ته اشاره وکړه چې روانه اونۍ په کابل کې وشوه.
د نشست سه‌جانبه کې د وزارت خارجه د
افغانستان داشتیم. په هغې درې اړخیزې غونډې کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مو لرله، د پاکستان او چین استازیو د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ او ویې ویل چې له موږ سره به مرسته وکړي. زموږ ښکاره دریځ دا دی چې هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په هغه سوله کې مرسته کوي چې مشي د افغانستان وي، د هغه هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر یو اونۍ وروسته تر دې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړ چې د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د طالبانو ډله تروریستي ډله نه ده، خو یوه وسلواله یاغي ډله ده.
وامریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. چین په دې برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه ته د برتانیا په کیمبرج پوهنتون کې د ډاکټرا محصل قهرمان کاکړ چې د ډاکټرا موضوع هم په افغانستان کې سوله ده، داسې ځواب ورکړ.
چین پیاوړی هیواد دی او په افغانستان کې دوی اقتصادي ګټې موږ پوهیږو چې فعلاً د قانونو دوه غټې پروژې چین مخته بیایي. نو چین کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي، ځکه چین نه دا چې په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري، بلکې د پاکستان سره ډېرې نږدې او تاریخي اړیکې هم لري. نو په پاکستان باندې کولای شي چې دوی فشار راوړي. چین دا هم کولای شي د پاکستان په اقتصادي پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي او بعضې ژمنې ورسره وکړي تر څو پاکستان ودې ته اماده کړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
تاسو وایئ چې چین به له پاکستان سره په اقتصادي برخو کې ځینې همکاري وکړي څو پاکستان وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې په پروګرام کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د سولې مسله چین ته دومره مهمه ده چې له پاکستان سره به هم کومک کوي او له افغانستان سره به هم کومک کوي؟ ځکه چې د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې چین نږدې 2.5 میلیونه ډالر له افغانستان سره وړیا مرسته وکړه.
که هغه سختریز بلتون پالی چې اوس د زنجان په ولایت کې غواړي چې د چین څخه جلا شي، نو هغوی او د افغاني طالبانو ترمنځ اړیکې هم چین د نورو ګواښو سره مخامخ کولای شي. نو د چین دلچسپي نه یوازې دا چې خپل د اقتصاد پیاوړتیا ده، بلکې دا هم چې د هغه سختریزو بلتون پالو څخه هم غواړي چې خپل ځان خلاص کړي.
چین ویلې دی چې له طالبانو او نورو ډلو ټپلو سره به د سولې خبرې د کابل په مشي مخته ځي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره د سولې خبرې ښکاره نه دي تایید کړي، نو بیا هم د چین منځګړیتوب ته هیله شته؟
کوم وخت څخه چې دا د سولې پروسه شروع شوې ده، موږ وینو چې طالبان د یو نیم نورو هیوادو لکه امریکا، قطر، متحده عرب امارات او پاکستان او چین سره په تماس کې دی. نو هغوی هم ضرورت لري چې د داسې هیوادو سره اړیکې ولري تر څو د خپل هدف مخته بوزي.
چین د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبول شي. په دې اړه مو د برتانیا په کیمبرج پوهنتون کې د ډاکټرا محصل قهرمان کاکړ چې د ډاکټرا موضوع هم په افغانستان کې سوله ده څرګندونه واورېده.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او ری آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. افغان امنیتي غاوات وی د افغانستان لپاره د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا نومول شوی ویاند نیولی دی. چارواکو چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي چې نیول شوی کس ته 15 کاله بند سزا هم ورکړل شوې ده. نیول شوی ابو ابراهیم خراسانی چې اصلي نوم یې عبدالقادر واحدی دی، شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل کې نیول شوی او بیا وروسته په غزنی کې محاکمه شوی دی. خراسانیو ته د نیولو خبره ایله اوس راوتلې ده. واحدی ادعا کوي چې د غزنی والی د سولې د خبرو پلمه تیرسته ده. د خوندیتوب ضمانت هم ورکړو خو دوکه ورسره وکړو په ملي امنیت ونیو. خو د غزنی والی بیا اداره دی وی چې دا کس نه پیژني. زمونږ همکار سید شاه سقیم په ریپورت لري.
د په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ویاند ابو ابراهیم خراسانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې نیول سوی، وروسته بیا میدان وردګو او له هغه ځایه د غزنی د والي په غوښتنه غزنی ته لیږدول سوی دی. ابو ابراهیم خراسانی چې اصلي نوم یې عبدالقادر واحدي دی، څه موده وړاندې له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې ځان د داعش ویاند بللی و او په نورستان کې یې د طالب قومندانانو د پدار ځړولو مسؤلیت منلی. د غزنی یو تن لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کس د داعش ویاند و او په دې سربیره یې د داعش له جنګیالیو سره د غزنی د ترانسپورټ د رئیس په برمته کولو کې هم مرسته کړې وه. دی وایي عبدالقادر واحدي د داعش ډلې د ویاندوی په جرم زندانی سوی او تر نیول کېدو وروسته ورته لومړۍ او دویمې محکمې د 15 کاله بند سزا اورولې ده. خو په خپله قادر واحدي بیا ازادۍ راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې د غزنی والي د سولې د خبرو په پلمه دی کابل ته راغوښتی و، د خوندیتوب ضمانت یې کړی و، خو کابل ته له رسېدو وروسته یې په ملي امنیت ونیو او بیا غزنی ته هم د والي په غوښتنه لیږدول سوی دی. د سولې په دغو خبرو کې د غزنی والي منځګړتوب کاوه او موخه یې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې وې. د واحدي په خبره هغه مهال چې لا ده له داعش سره اړیکې نه وې جوړې کړې، د غزنی والي خپل سلاکار ټاکلی و او د هماغه شناخت په پار یې کابل ته غوښتی و.
سږکال زه د عراق شم د اسلامي دولت د مشرانو لخوا څخه په افغانستان کې د سخنګوی او سیاسي ارتباطاتو د نماینده په حیث باندې وټاکل شوم. وروسته له هغه چې د غزنی والي محمد موسا خان اکبرزاده د سولې د خبرو لپاره زما سره تماسونه بار بار ونیولل، د غزنی والي په خپل زمانه سره زه راغوښتم او ما ته ویل چې د سولې خبرې به شروع کړو چې زموږ د داعش په منځ کې دا مشکلات ختم شي او بالخصوص د طالبانو ځینې مشران او زموږ ترمنځ دا مشکلات ختم شي. کله چې زه راغلم کابل ته په دې افغانانو کې زه ونیول شوم.
50 کلن قادر واحدي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کندهار کې لملا محمد عمر سره د استخباراتو د غړي په توګه اوسېده. وروسته د طالبانو له لورې له احمد شاه مسعود سره د خبرو اترو او د بندیانو د تبادلې د مسؤل په توګه وټاکل سو. د کابل تر سقوط وروسته طالبانو دی د استخباراتو د 5 ریاست رئیس وټاکه. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د پاکستان استخباراتو ونیو او 2.5 کاله هلته بندي و، خو تر خلاصېدو وروسته د غزنی والي په ساختماني چارو کې خپل سلاکار وټاکه او په دې وروستیو کې د داعش له ډلې سره راشه درشه پیدا کړې وه. د غزنی د سولې شورا غړی خلیل هوتک وایي د غزنی والي له ډېره وخته دغه کس له ځان سره ساتلی و او د ده په واسطه به یې خلکو ته پروژې ورکولې. هوتک د والي او واحدي ترمنځ په هره پروژه کې د 40% کمیشن خبره هم کوي او پس زیاتوي چې د داعش لخوا د غزنی د ترانسپورټ د رئیس تر تختولو وروسته دغه کس ونیول سو.
قادر واحدي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې په دای د 5 ریاست د امنیتي ملي رئیس و. دا سړی بیا د والي صاحب سره و په دغه پروژو مروژو کې پروژې د ده په ذریعه باندې والي صاحب خلکو ته ورکولې. دا خو د والي صاحب سره په پروژو کې شریک و، د والي صاحب په هره پروژه باندې 40% دوی کمیشن
په دې اړه چې مو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وپوښت، نو ویې ویل په دې نامه له سره څوک پېژني نه او نه هم معلومات لري چې د داعش ویاند نیول سوی وي. که څه هم د غزنی والي وایي په دې نامه یې نه سلاکار درلود او نه هم څوک پېژني، خو ازادۍ راډیو ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې پکې د غزنی والي د پوهنې وزارت ته لیکلي چې قادر واحدي له نږدې کسانو څخه دی او باید د غزنی د پوهنې رئیس وټاکل سي. په دې سربیره والي په یوه بل لیک کې د سکټوري خدمتونو ریاست ته هم د قادر واحدي خورا صفتونه کړي او په اړه یې ورته لیکلي دي چې په غزنی کې یې د ټولو پروژو د عملي کولو په برخه کې د همکار او ناظر په توګه معرفي کوي. تر دې څو ورځې وړاندې په هلمند کې هم د داعش ډلې یو تن جنګي قومندان په یوه هوایي برید کې وژل سوی و.
واموریدل چې افغان چارواکي وایي د افغانستان لپاره د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې نومول شوی وایاند نیولې. دغه کس چې ابو ابراهیم خراساني په نامه یادیږي، وسلو نومې عبدالقادر وحیدی د ازادي راډیو ته له زندان څخه د تلیفون په لیکه تایید کړ چې د داعش وایان دی او د غزنی والی ورته د سولې د خبرو د بلنې پر اساس د تبلنه ورکړې او پمدې پلمه په ملي امنیت نیولې ده. خو د غزنی والی بیا وایي چې دا کس نه پیژني.
خبری مجلع آوری.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د ولایتي شوراګانو لسګونو غړو د هغوی سلګونو پلویانو په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې په محلي ادارو کې دي د څارنې واک بیرته ورکړل شي. مظاهره کوونکو د پنجشنبه په ورځ د څو ساعتونو لپاره د کابل هوایي ډګر سرک د ترافیکو پر مخ وتړ او ګواښ وکړ چې کای غوښتنې ونه منل شي په جدي اقداماتو به لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو په اړه نوې طرحه بشپړه شوې او په پام کې ده چې د ولایتي شوراګانو وکیلان ځینې نظرونه هم پکې شامل شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو غړو او پلویانو یې په کابل کې د مظاهرې ترڅنګ ګواښ وکړ چې که تر یک شنبې ورځې د څارنې صلاحیتونه ورنکړل شي د هیواد هوایي میدانونه او سړکونه به وتړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي میدان لارې بندې کړې وې او ویلي چې په محلي ادارو د څار له حقه په هیڅ قیمت نه تیریږي. مظاهره کوونکو چې شمېرې سلګونو کسانو ته رسېده هوایي میدان ته په غځېدلي 40 متره سړک شعارونه ورکول او څارنه یې د ولایتي شورا د وکیلانو لپاره ګټور کار بالو. د ولایتي شوراګانو د معترضو وکیلانو له جملې سید نقیب الله هاشمی چې د مظاهرې پریکړه لیکي لوس وویل که د څارنې حق ورنکړل شي خپلو اعتراضونو ته به لا پراختیا ورکړي.
څارنه زموږ حق کیږي او ولایتي شوراګانو ته باید دا حق ورکړل شي. که دې مشروع غوښتنې ته موږ ونه رسیږو د یک شنبې په ورځ په 40 ولایتونو کې د اعتراض په ډول خیمې ودرو او د هوایي میدانونو او ولایتونو لارې به بندې کړو.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده سپارلې وه تر څو د ستونزې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړي، دوی له جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې د تقنینی فرمان له مخې دوی ته په خپلو ولایتونو کې د څارنې حق ورکړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي هغه طرحه چې پکې د ولایتي شوراګانو د استازو صلاحیتونه په ګوته شوي آماده ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې په نوې طرحه کې ولایتي شوراګانو ته له محلي ادارو څخه د خدماتو پراختیايي پلانونو د بودیجې لګښت او رغونې پروژو کې د څارنې حق ورکړل شوی دی. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ وایي دا طرحه د ولایتي شوراګانو لغړو سره هم شریکه کړي او دوی پرې موافقه کړې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي د ولایت د ولایتي شورا د ټپي شوی غړي انګیزي شینواري روغتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي حکومت یې باید د درملنې لپاره بهر ته انتقال کړي. انګیزه شینوار د شنبه پر سپه 14 کې ټپي شو چې د محل د کابل د سردار محمد داود خان په 442 روغتون کې تر درملنې لاندې ده. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا ټپي شوی غړي انګیزه شینواري په جدي روغتيي حالاتو کې تر درملنې لاندې ده او د ژوندۍ پاتې کېدو هیلې ډېرې کمې دي. د انګیزې د وضعیت د لیدو لپاره مو د سردار محمد داود خان روغتون ته د ورتلو هوډ وکړ خو له پرله پسې هڅو وروسته اجازه را نه کړل شوه چې روغتون ته دننه شو. له روغتونه بهر د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمري ازادي راډیو ته وویل انګیزه په جدي روغتيي حالت کې ده او یوه پښه یې هم پرې شوې ده. ښاغلي زمري وویل چې په افغانستان کې د میرمن انګیزې درملنه له امکانه وتلی کار دی.
انګیزه په دوه درې برخو کې تکلیف درلوده. یو دا و چې دوی د انفجار سره سم د دوی دواړه پښې ډېر قوي جراحت لیدلی و چې وخت په بدبختانه قطع شوې ده او بل په غیر بګرام یا بهر ته که انتقال شي ښه تداوی به شي او که دلته پاتې شي نو کېدای شي دغه ډېر ستونزې چې دوی په وجود کې شته په دغه روغتونونو کې د دوی په مکمله برخه باندې دوی تداوی نه شي کېدی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې هغه مهال سخت ټپي شوه چې پر موټر یې سریک شوی ماین وچاودید. له دې وړاندې د ښځو چارو فعالانو هم د میرمن انګیزې ټپي کېدل د خواشینۍ وړ کار بللی او ویلي دي چې د سیاسي ښځو په وړاندې دا ډول چلند د نورو فعالانو پر روحیه هم ناوړه اغېزه کوي. د سردار محمد خان د روغتون مخې ته د انګیزې سپینسرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل لور د درملنې غوښتنه کوي.
زه دا ځینې وباسه بسال زلې کین تلګي کو بلکم جته لګي ام د دې لور سره مرداسې نه مشه مړ دلکه ګلاب ګلشي تنکه ما شو او ام دانم دلته دې تر ورسې زما لور وڅ ډیره خراب را ما خو پاغه ورس منې چغنه مشي د خاطر زپات شو ما ځان مشه وګورم.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ هم له عام روغتیا وزارت غواړي چې انګیزه د درملنې لپاره بهر ته ولېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عام روغتیا وزارت نظر رواخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره ځواب رانه کړل شو. د ښځو یو شمېر فعالان وایي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. د دوی په خبره په افغانستان کې د ناسمو رواجونو او د ښځو د فعالیتونو په اړه د منفي ذهنیتونو موجودیت د ښځو د حقونو او ازادیو د تامین وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
خبری مجله اوري.
انسان کله کله پیشګوئی کوي، خای نور ژوندۍ ساری هم دا اوس وسولري خو ماشین څنګه اوس ماشینونه هم پیشګوئی کوي. په نیوزیلند کې د پهنتون په لابراتوار کې روبوټ ویل دي چې د کرکټ نړیوال جام لوبه به دا ځل افغانستان ګټي. تفصیل احمد شورو.
یو روبوټ پیشګوئی کړی دی چې د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام به افغانستان وګټي. د نیوزیلند په کنټربری پهنتون کې دغه روبوټ پیشګوئی پروګرام د ډاکټر یو محصل ایدوارد ساندوال جوړ کړی دی. ساندوال چې کله د نړیوال جام د 400 هیوادو بیرغونه د روبوټ سترګو ته ورپول نو هغه لمړی په ټولو لوبډلو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه غوړه کړل. ساندوال بیا له روبوټ څخه د دغو 500 هیوادو د یوې و پښتنه وکړه. هغه ټول رات کړل او د افغانستان په اړه وویل چې هو نړیوال جام په افغانستان ګټي.
افغانستان پوسیبل وینر
د کرکټ نړیوال جام لومړی لوبي په 1950 کال کې وشوه. دغه جام تر اوسه څلور ځله استرالیا، دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز، یو پلا پاکستان او یو پلا سریلانکا ګټلی دی. ساندوال رسنیو ته وویل ښکاره خبره ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې تر افغانستان پیاوړی ډلې ډېرې دي، خو بیا هم د کرکټ نتیجه هر وخت پیشګویي نه وي. نیوزیلند له استرالیا سره په ګډه د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په کرست چرچ ښار کې پیل شي. د 500 ورونو د دغه جام پایلوبه به د مارچ په 9 د استرالیا په ملبرن کې وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منسک کې د اوکراین د کړکیچ د ختمېدو په هدف پیل شوې غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو جوړه کړې وه، دوربند نافذېدو، د اوکراین له ختیځ څخه د درنو وسلو د ایستلو په ګډون ځینې موافقې وشوې. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په منسک کې د څلورو هیوادونو مشرانو پرې وتړون موافقه وکړه. دی وایي د فبروري له 45 څخه به اوربند وسي او د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې وایستل سي. نوموړي د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی وایي موږ پر ډیرو مسایلو موافقه وکړه. زه فکر کوم لومړۍ موافقه پر یوه اوربند چې د فبروري په 45 به د شپې له 12 نافذ وي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو هم تر غونډې وروسته ویلي چې د اوکراین د جګړو له سیمو څخه د درنو وسلو ایستل به د اوربند تر پیل 2 وروسته، یعنی د فبروري پر 19 وسي. پروشینکو دغه راز وایي د اوکراین د هوایي ځواک د پیلوټ نادیا ساوچینکو پر خوشي کېدو هم موافقه وسوه. د اوکراین ولسمشر زیاتوي چې د منسک غونډې د تړون له مخې به د 2015 کال تر پایه له روسیې سره د اوکراین د پولي کنټرول بیا د اوکراین د سرحدي ساتونکو په لاس کې وي. دی وایي ټول بهرني ځواکونه به د اوکراین خاوري وزي او ټول برمته سوي کسان به په 3 کې خوشي کېږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د منسک غونډې تر نتیجې وروسته په خبرو کې ویلي چې څلورو سرمشرانو د اوکراین د بحران په اړه یو نړیوال سیاسي هواری وکړ. هغه وایي دا د اروپا سره یو مرسته او د اوکراین لپاره یوه هیله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل 4 پر دې مذاکراتو تیر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د هواري لپاره یو حل لار ومومي. لاتر اپریل رئیس چې د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پیل شوې دي. څه باندې 15,350 کسان وژل شوې دي. مخکې تر دې چې د منسک څلور اړخیز خبرې پیل شي، د ولسمشر پروشینکو له قوله ویل شوی و چې وایي دا د اوکرين د شخړو د ختمولو لپاره د خبرو وروستی چانس دی. دغو څلورو مشرانو په څو پړاوونو کې د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. لومړی په خپلو کې، بیا له خپلو بهرنیو چارو وزیرانو او نورو لوړپوړو ملګرو سره، او وروسته یې بیا هم له ملګرو پرته په خبرو پیل وکړ. په منځ کې د سولې دغه خبرې د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه وه چې د مرکل او اولاند لخوا پیل شوي وه. د فبروري پر لسمه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې او اوکراین ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې وه، او د سپینې ماڼۍ په ویلې مې کې ویل شوی و چې اوباما له پوتین سره په خبرو کې د ډیپلوماتیکو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ، او ویلې دي چې امریکا د اوکراین د حاکمیت ملاتړ کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، دوهمه او د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه